افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. د افغان حکومت د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافاتو د حل په سبب سوی دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سرکې د مهمو خبرونو سرچکې د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي، او د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یو عمده شرګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د دغه ولایت والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو ته سلګونو ایسار سوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ پیل کړی دی. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د بمي چاودنې له کبله تړلې وه. د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکو نن سره ولیدل څو د پرونۍ چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او د تورخم دروازې دواړو لورو ته امنیت ډاډمن کړي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د سفر په اړه وویل
قرار است از ضمن سخنرانی جلال ماف رئیس جمهوری
دی وی تمه ده چې شاغلی ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي، او همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به وکړي. د ملګرو ملتونو دوه وی ایم کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبه په ورځ پیلېږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دولت سره د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهیدونې په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې ته وکړې. نوموړي د افغانستان د ملي ژغورنې په نوم تازه جوړ سوي ایتلاف ته په اشاره وویل چې دولت د هر ډول ستونزې د هوارې لپاره خبرو ته چمتو دی. ښاغلی عبدالله وایي
اگر موافق هستیم با مسائلی، اگر مخالف هستیم
که موافق یو یا هم مخالف یو له موضوعاتو سره په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط د ایجابوي چې د مفاهمه او بحث للارې پر مخ لاړ شو.
د سفر داسې مال کېږي چې د اجرایه رئیس او د بلخ د والي ترمنځ په وروستیو کې یو لړ اختلافونه راپورونه ورکړل سوي وه. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې استازي دغه سفر د بلخ د والي او اجرایه رئیس ترمنځ د موجودو اختلافاتو د هواري لپاره ګټور بللی دی. لو تر دې مال د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمې نړیوال راپورونه بخښي نړیوال خبرونه لرو. د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یو عمده شرګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د عراق د ګډو عملیاتو قومندان نن ویلي چې دغو ځواکونو د اکاشات شرګوټي پر لور حرکت کړی دی، او دا د دغه هیواد د پولو د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یو برخه بلل ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې دغه شرګوټي نیولی و. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې لا هم د قائم، روا او انا په نوم ستراتیژیک شرګوټي په خپل واک کې لري. عراقي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې له اسلامي دولت ډلې څخه د پام وړ سیمې نیولې دي. د روان کال په جولای میاشت کې د عراق حکومت موسل ښار او په اګست کې تل عفار ښار بیرته له داعش وسلوالې ډلې ونیو. خو داعش وسلوال هم د کرکوک الحویجه ښارګوټی او هم د الانبار ولایت ځینې سیمې په کنټرول کې لري. د بریتانیا پولیسو یو 13 کلن ځوان د لندن په مترو کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. چارواکي وایي دغه مشکوک کس چې هویت یې نه دی ښودل سوی نن په ساحلي ښار دوور کې نیول سوی دی. برتانوي چارواکو دا یو د پام وړ پرمختګ بللی. تر اوسه د نیول سوي کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه هم پولیسو ویلي چې د بل مشکوک په لټه کې دی که څنګه. د جمعې په ورځ د لندن په پارسنس ګرین مترو سټېشن کې یوه بسته چې د میخونو او چاودېدونکو موادو ډکه وه د خلکو د ګڼه ګوڼې پر مهال وچاودېده. د لندن چارواکي وایي په دې پیښه کې 13 ټپیان سول. دغه سټېشن نن سهار د خلکو پر مخ خلاص سو، خو د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې په دغه هیواد کې د تروریزم ګواښ تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلی دی. د اعماق په نوم ویبپاڼې چې په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې ده د لندن د دغه بریت مسؤلیت منلی، خو د لندن پولیس وایي دا ادعا نه سي تاییدولی. د پروان کال کې په بریتانیا کې 5 بریت دی چې کېږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په روانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسیل نیبینز په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی، بلکې له امریکا پرته د دغه تړون د ټولو برخوالو نظر دی. او چین او روسیه د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر ضد امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگټن ویلي دی چې د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو د مخنیوي لپاره پکار دی چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگټن باید د لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسیل نیبینز وویل روسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پیونګیانګ نور بندیزونه ولګوي او تر دې زیات څه به ونه کړي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته د مشرانو جرګې د اداري هیات یو شمېر غړي وایي بلخ ته د اجرایي رئیس سفر له حکومت سره د بلخ د والي د اختلافونو د هواري په هدف سوی.
امریکای هم غواړي چې دوی جوړې وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځه ولاړ شي.
وتلی لیکوال، شاعر او خبریال استاد اسد الدین شپون چې تیر اونۍ ساور کړی و په لغمان ولایت کې پرون خاوره ته وسپارل شو.
ژورنالیست و دتمن ژورنالیست هیواد نه مهاجر شو، ولاړ ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
په اورزګان کې له بیځایه سوي کورونای سره د بشري مرستو لړۍ پیل شوه.
زه تیم مازه مانو متولاده درې مخون دي او مور ډیر جن خوشاله يم.
دا هم اوري چې روسي او چین د امریکا دا غوښتنه رات کړه چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایي رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف دی. د دې جرګې دویم مرستیال وایي چې عبدالله عبدالله د امریکا او افغان ولسمشر تر فشارونو وروسته بلخ ته تللی. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د بلخ د والی او اجرایي رئیس ترمنځ له رامنځته شوو اختلافاتو وروسته دا لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله بلخ ته سفر کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي اجرایي رئیس د امریکا او افغان ولسمشر له فشارونو وروسته هڅه کوي چې له عطا محمد نور او جمعیت ګوند سره بیرته اړیکې ورغوي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره په کور دننه د سیاسي مشرانو اجماع ډیره مهمه ده.
یو نیم معلومات هم ستا چې هغه دا چې د امریکې د حکومت له خوا نه یو اندازه د ائتلاف په کوم ائتلاف جوړ شوی ده. وساطا محقق جنرال دوستم په موجودیت کې د امریکې فشارونه هم بودی باندې جاسوه چې امریکې هم غواړي چې دوی جوړې وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځه ولاړ شي چې تر اوسو چې امریکې هغه کوم استراتیژي د افغانستان په اړه لري هغه باید په منظمه تطبیق شي.
اجرایي رئیس په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې تر دې مخکې عطا محمد نور پر د لدی عمل جدی انتقادونه کړي و چې په حکومت کې د جمعیت استازیتوب نشي کولای. د بلخ والی په دې وروستیو کې په کراتو پر عبدالله جدی انتقادونه کړي خو اجرایي ریاست پر وړاندې ښکار غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم په بلخ کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې عبدالله عبدالله بلخ ته له عطا محمد نور سره د روغې لپاره ورغلی خو اجرایي ریاست په دې اړه جزئیات نه ورکوي. د اجرایي ریاست د وایان مرستیال امید میسم وایي بلخ ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د شهید د ونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون او د دغه ولایت د حالاتو ارزونه ده. خو له ښاغلي نور سره به هم وګوري.
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یادبود از هفته شهید شرکت کنند.
دی وی په خپل والی صاحب هوایی ډګر ته د اجرایي رئیس د هرکلی لپاره راغلی. وی اجرایي رئیس بعد د شهید ونۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ګډون او خبرې وکړي او تر هغې وروسته به د بلخ له والی او نورو چارواکو سره په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه خبرې ولري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اوسنیو شرایطو ته په کتو د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات د ولس او وطن په خیر نه ګڼي. له دې ډلې قدرت الله ځواک وایي په ډیموکراتیکو ټولنو کې د نظر اختلاف معمول دی. خو د په خبره افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې د اوسنی وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو شخصي ګټو تیر او ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
عمر دل چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف سوی دی. په وروستیو کې د بلخ والی پر اجرایه رئیس انتقادونه کول. پر همدې موضوع حدیث پردیس د سیاسي مسایلو د څارونکي قدرت الله ځواک نظر غوښتی.
دغه دوه شخصیتونه چې ول ځینو مسایلو باندې یادیږي چې کمپاین په وخت کې عطا محمد نور له قابل عبدالله نه ملاتړ اعلان کړی و. دی ډېر ښه پراخ کمپاین وکړه په بلخ کې په نور ولایتونو کې شمالي ولایتونو. متاسفانه له هغه نه وروسته د دوی اړیکې د ولسمشر سره د ډاکټر عبدالله د نږدېوالي له امله د دوی اړیکې سره خړپړې شولې. په دغو اساس شرایطو کې زه دغه ګام ډېر مثبت کار بوم چې د امریکا نوې اعلان شوې ستراتیژي د افغانستان لپاره هغه ایجابي چې موږ باید د خپل ملت کچه کټوالو ترمنځ باید چې یووالی راپیدا کړو.
نو فکر کوي چې حکومت یا اجرایه رئیس به وکړای شي چې هغه مسایل چې پخوا د حکومت او د عطا محمد نور ترمنځ موجود و هغې ته یو مناسبه حل لار ومومي؟
تاسو فکر وکړئ چې ډاکټر صاحب عبدالله په دې سفر کې یوازې نه ده، ده سره یو ډېر غټ هیئت تللی ده په دې سفر کې. په دې هیئت کې موږ مختلف ترکیبونه لرو، پخواني قوماندانان، جهادي قوماندانان په دې هیئت کې شته چې د جمعیت اسلامي ول. په دې هیئت کې موږ قومي مخور سپین ږیري لرو. په دې هیئت کې موږ دیني علما لرو، مخور شخصیتونه لرو. په همدې خاطر باندې زه خوشبینه یم د ډاکټر صاحب عبدالله دې سفر ته او دا د ملي روغې جوړې یا مصالحې
او روسي پختنه میزواک صاحب دا کوله چې په دې روسيو کې تاسو په جریان کې یاستئ چې یو ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف چې خغلی اتا دغه ائتلاف مهم غړی و، هغه هم په همداسې شکل تر اوسه پورې پاتې شوی او موجودیت یې نه دی اعلان کړی. نو فکر نه کوئ چې د ډاکټر عبدالله تګ او هلته له عطا محمد نور سره به خبرې په یو شکل هڅول وي چې دغه ائتلاف چې شکل نیولی په دې رابطه باندې هغه کوم جدي موقف چې دوی د حکومت په وړاندې لري په هغې کې یو څه نرمښت راشي؟
بالکل مشکل شي. یو له اهدافو مې دغه ده، تاسو وګورئ صلاح الدین رباني اوس په هند کې د داخل کې په هیواد کې په داخلي لحاظ باندې ډېر مهم موضوعات مخ ته روان دي. په دغه سيناريو کې زه فکر کوم چې استاد عطا به هم یوازې پاتې شوی او د ډاکټر صاحب عبدالله تګ بلخ ته دغه زیری موږ سره کوي چې دغه ائتلاف به یا به ډېر ژر سره وپاشل شي او یا هم یو نتیجې ته سره ورسیږي له دولت سره.
د سیاسي مسایلو څارونکي قدرت الله ځواک ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اجرایه رئیس وایي د ائتلافونو او سیاسي احزابو جوړول د قانون پر اساس د ټولو افغانانو حق دی، خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. اجرایه رئیس دا څرګندونې نن په مزار شریف کې کړې. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د ملي یووالي حکومت اجرایه مشر وایي چې د قانون پر بنسټ د سیاسي احزابو او ائتلافونو جوړول د ټولو افغانانو حق دی او که کومه سیاسي ډله د حکومت له کړنو سره مخالفت او موافقت لري نو د مفاهمې او خبرو اترو دروازې پر مخ خلاصې دي. اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سرګندونې نن په مزار شریف کې د شهیدونې لمانځغونډې ته وکړې. هغه د افغانستان د ملي ژغورنې تازه جوړ شوي ائتلاف ته پیشاري سره وویل له حکومت سره باید موجوده ستونزه د خبرو لاره حل شي.
اگر موافق هستیم با مسائل، اگر مخالف هستید
که موافق یو یا هم مخالف یو له موضوعاتو سره، په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط دای جوابوي چې د مفاهیمه او بحث لاله پر مخ لاړ شو. تر دې دمخه عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق پر ملي یووالي حکومت د فشار راوستلو په خاطر ترکیه کې د افغانستان ملي ژغورنې ترنامه لاندې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ چې اوس مشخص غوښتنه لري. د یاد ائتلاف یو غړی او د بلخ والي عطا محمد نور د ولایت کې د شهیدونې لمانځغونډې ته په خبرو کې ویل چې مرکزی حکومت قدرت انحصار کړی او د حکومت مشران یې پر استبداد او قدرت طلبۍ توران کړل.
انحصار فعلی قدرت در دست چند تن معدود
د قدرت انحصار د څو تنو په لاسونو کې دی. دوی د اسلامي ارزښتونو، د دیموکراسۍ نظام او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل کوي. استبداد ته زمینه هواروي چې په تیرو وختونو کې افغانستان له فاجعې سره مخ کړی او د افغانستان د وروسته پاتې کېدو سبب ګرځېدلی. د افغانستان د ملي ژغورنې ائتلاف غړی او د ولسمشر پخوانی مشاور احمد ضیا مسعود هم وایي چې مرکزي حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او غواړي چې د افغانستان
افغانستان د نظام سیاسي جوړښت بدون وکړي. هغه وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت د جوړښت توافقنامې پر بنسټ حکومت باید تر دوه کلونو ضروري اصلاحات راوستي وای، خو اوس دا حکومت نه دی توانېدلی او مشروعیت هم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي ژغورنې د ائتلاف غړو تر دې د مخه هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د مرکزي حکومت مشرانو تل ویلي چې انتقاد کوونکي هم د حکومت برحاله غړي دي او د نظام د تقویت لپاره دی باید بدیلې طرحې وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په پام کې لري د فنیز د کړو کیفیت ښه کړي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د کارموندنې لپاره د موجوده فنی او حرفه‌ای روزنیزو زده کړو د مرکزونو د پروګرامونو کیفیت باید لوړ شي. د همدې له امله دغه وزارت د کار او ټولنیزو چارو څلور دېرش ولایتي رئیسان کابل ته د یوې 15 ورځنۍ مشورتي او روزنیزې ناستې لپاره رابللې دي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د شنبې په ورځ د دغه ناستې پرانیست غونډې ته وویل په افغانستان او سیمه کې د کار د مارکیټ اړتیاو ته په کتو سره تصمیم نیول شوی چې په هیواد کې د فنی او حرفه‌ای زده کړو د روزنیزو مرکزونو پروګرامونه نور هم پراخ او کیفیت ښه شي.
وزارت مکلف خواهد بود و هم زمان و منابع بیشتر بر ازی خواهد داشت.
وزارت به دغه کارت مکلفی او په ورته وخت کې به دغه چاره ته منابع برابر کړي چې د مهارتونو د زده کړو کیفیت لوړ او ترڅنګ د موجوده مهارتونو پروګرامونه نور هم پراخ کړي سو د بیکاری د ستونزې او برخه کم او لمنځه یوسي.
د ښاغلي زکی د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې د فنی او حرفي زده کړو شپږ سلويخت روزنیز مرکزونه فعال دي چې شاوخوا 2000 ځوانان پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، کمپیوټر، د موټر د تخنیک، ګلدوزۍ او داسې نورو مهارتونو په زده کولو بوخت دي. د وبل د هیواد او سیمې د مارکیټونو وسنۍ وړتیاو ته په کتو سره د مهارتونو د زده کړې موجوده څانګې کافي نه دي او باید د کیفیت او کمیت له پلوه پکې مثبت بدلونونه راشي. د دغه وزارت مسؤلین د نړیوال بانک د یو سروې له مخې وایي چې په افغانستان کې سباندې 8 میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي چې له دې شمېرې نه 6.6 میلیونه په کار بوخت او 9.1 میلیونه یا موقتي کارونه کوي او یا بشپړ وزګار دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشر پیتری شاګوسمن وویل د پخوا په شان به په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مرستې جاري وساتي.
یونسکو غواړي د دغه روزنیز پروګرام له لارې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دوو برخو کې مرسته وکړي چې یو یې د دغو مرکزونو ته د پلان جوړول او بله برخه یې د روزنیز پروګرامونو ارزول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کارګرانو بیلابیلو ټولنو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د وزګارو شمیر له یوې نه بلې ته زیاتیږي او دولت ورته هم پلانونه نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ممکن دولت په یوازیتوب سره دغه ستونزه اواره نه شي کړی. د همدې له امله هڅې کوي چې د کار له قانون سره سم د موجوده ستونزې په هواری کې خصوصي سکتور د ځان ملګری کړي.
د پیژندل سوي لیکوال او خبریال ساد الدین شپون جنازه پرون په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. مینوال یې د مړینه یوه ضایعه ګڼي. له جلال آباده باز محمد عابد راپور لري.
استاد حبیب الله رفیع هم یو له هغو وو چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړی و. نوموړي وویل چې استاد شپون داسې یو لیکوال و چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرېښودل.
خپل ځانګړي سبک خاوند داستاني ادبیات یې د طنز په مالګه مالکین او په عین حال کې د خپلو هنري اثارو کې د خلکو ژوند موجوده حالات تا ټول منعکس کی. ژورنالیست و دتمن ژورنالیست د هیواد نه مهاجر شو ولاړ. ژوند یې په امریکا کې کاو لیکن د افغانستان نه بیل نه شو.
په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر وویل د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو له راتلونکو نسلونو سره خبرې کوي.
استاد سعدالدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. البته استاد به د خپلو آثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي. خلک به له آثارو استفاده کوي، خلق به لارښوونو استفاده کوي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان استاد شپون داس یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تنده خړوبولې شي.
د استاد ارواښاد شپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار، هغه کا شعر لیکلی دی، کم شعر لیکلی دی، خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي. په نثر کې د دوی سبک یو ځانګړی سبک دی، دغسې ژبه یې لیکلې ده، دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه کچکي. د یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د دوی آثار لولي نو زړه دې وایي چې کاشکې دا مالیکلی وای.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلې.
موږ دغه شی یو ځلېدلې ستوري د لاس ورکړې دي چې هغه نه یوازې د شلمې پېړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پېړۍ د پیل د لسیزو مخکښ ستر لیکوال و، د هغه نه جبرانېدونکې ضایعه موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر وه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرخکانو سیمې کې خاورو ته وسپارل شو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان په مرکز کې له هغو لسګونو بې ځای سو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه چې وروستیو جګړو اغیزمن کړي. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسول سید محیالدین صدیقی د یاد مرستې د ویش پر مهال په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې نن د اورزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند ګرماب او دیکان سیمو کې د 110 هغه بې ځای سو کورنۍ سره کړې چې په دې وروستیو کې د خپلو سیمو بې ځای سوي دي.
ټول جمله 110 په میله مواد بې ځای شوي ته راغلي دي د صلیب په کومک باندې. سره صلیب موږ عدالت سروې وکړه او بیا وروسته د ټیم د سروې چې راغی کارتونه یې ورکړي وو د 15 قلمه مواد ورته توضیح کوو.
ښاغلی صدیقی دا هم ویل چې په دغه ولایت کې لا هم سلګونه کورنۍ عاجلو مرستو اړتیا لري او په خبره چې دوی به خپلې مرستې ورسره جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی او هر ورځ لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای کیږي چې د مسولینو په خبره دغه کورنۍ عاجلو مرستو اړتیا لري او دولت باید ورته توجه وکړي. بلخوا بیا هغه کورنۍ چې ورسره مرستې وسوي وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او په خبره چې دغه مرسته یې ډېر اړتیا درلودله.
نن یې سی په دندې راغلی یم د کومک دپاره د سرې میاشتې کومک ته زموږ سره کېږي. 15 توکي خواړه یې موږ ته را تسلیم لکه ورجې غوړې چاوې لوښي کمپلې غوړې لوبیا اشپزخانې سامان دا شیان یې موږ ته راتلل. باغونه وچ دي، سرایونه مې لړېدلې دي، ګرده پاتې دي.
کلینګیا سپه دغه راغلی و، دغه جنګونه وه، ټکان وه، افغانونه یې راغورځوله، سرایونه یې لوټ لوټ کړي دي. سمه بالا انداز نه وتک شوه کېږي، هغه سرایونه د کار ایستلي دي. د دې مرستې ته مو اتیا درلوده د یو کور ودان خیر د دا خو نو موږ کار نه راکوي بیا کور یې ودان پاینده کښې موږ ته نورې مرستې وموسي او موږ منځ کې راخلی سي.
زه یتیم یم، زه ما نوم اولاد یې غوړلې وریجو نو شان هغه بزګري کوله سړه مرمۍ کې ومشته ده. درېمې خوندې دي او مې مور ده، ډېر ځین خوشحاله یم.
د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د 420 بې ځای سوو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل سوې وه.
ومردل چې په اورزګان کې له 110 بې ځای سو کورنیو سره مرستې وسوې. په پکتیا کې بې ځای سو کورنیو مظاهرې کړې، دوی پر خپل استوګنځای د احاطې جوړول نه غواړي. داود تپان.
نن د ملي اردو د 203 تندر قولي اردو قومندانۍ د لومړي کراول په مخ کې د پکتیا مرکز ګردیز مهاجرینو کمپ لسګونه اوسیدونکو په دې خاطر مظاهره کړې وه چې د قولي اردو څخه تاوېدونکي هاته کې د دوی کورونه بندېږي او د دیوال نه جوړېدلو غوښتنه یې کوله.
ازګول درجون د بنځای د کیم اوسیدونکو
مونږ ته دام زکان دغه ورګانو مرا کړه مونږ ته پری وته دې سره مډيري دوی وکړې په محل دی وزیرانو کې مو وګټلا کچی ته غوړي چې مونږ ته جوړه وکی په مقابل کې دا د کل وردو هغه زکا چې دا وګیرا دي ملکیانو سره نیوي
مصارف نر کوي او منځکه نر کوي مونږ بالکل نه وزو او نو کومه خبره وسره منو او نه دا دیوال پرېږدو دغه دیوال مخالف یو
دا 203 تندر قلی اردو قومندان تورن جنرال شورګل پښتون چې نږدې یو میاش مخکې د قومندان پایس ټاکل شوی وایي په کومه ځمکه چې دوی احاطه تاووي د اردو ده او قانوني اسناد یې هم موجود دي.
دیوال خو احاطه د قول اردو ده، تاسو وګورئ دلته زه اسناد لرم، ټول مکمل اسکیچ ده او ټول مقاولنامه امر دي، اسناد دي چې دا باید احاطه شي او د قول اردو تدابیر امنیتي باید ونیول شي. دوی باید ممانعت ونه کړي. دوی چې کوم خواست لري نمایندګان راشي ورسره کینو، والی صاحب امر سره کینی، ټول ارګانونه آماده دي چې د دوی ستونزې باید حل شي.
نوموړي زیاته کړه چې د خلکو د ستونزو اواري لپاره د دغه کمپ له مشرانو سره خبرې شوې دي او د ولایتي ادارې په مرسته به ستونزه ور حل کړي او د 203 تندر قلی اردو کمانډانې د ښه او ډاډمن امنیت لپاره به خپل پلانونه پلي او دیوال جوړ کړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغست مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
روسیې او چین د امریکا د غوښتنې رد کړه چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. مسکو او پیکینګ بیا پر واشنگټن ژغ کړی چې له شمالي کوریا سره پورته شوې شخړه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نور تفصیل له رضوان مراد نوري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزی اوایي هیواد به پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په عملي کولو کې همکاري وکړي چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو تصویب کړل، خو د پیونګ یانګ پر ضد به له دې زیات اقدامات ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر کوای تیان کای بیا له امریکا غواړي چې د شمالي کوریا پر وړاندې له نورو ګواښونو ډډه وکړي او د ستونزې د حل لپاره د خبرو اترو اغیزمنه لار پیدا کړي. د روسیې او چین استازو دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې امریکا له دې دواړو هیوادونو د شمالي کوریا پر ضد د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د جمعې په ورځ وویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا زیات کارګران استخداموي. د ټیلرسن په خبره مسکو او پیکینګ باید د شمالي کوریا د توغندیو بې باک آزموینې نور ونه زغمي او د شمالي کوریا پر ضد د لخپل لوري ګامونه واخلي. په همدې حال کې کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ له خپل فرانسوي سیال امانوئل ماکرون سره په تلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي لانجې د پای ته رسولو لپاره د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو په زیاتولو ټینګار کړی دی. ولادیمیر پوتین ویلي له شمالي کوریا سره باید د مستقیمو خبرو اترو لپاره هلې ځلې وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره اونۍ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، خو دې هیواد د جمعې په ورځ د یو لرې واټن ویشتونکي میزایل په ازمویل سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه له پامه وغورځوله. بل لور ته د شمالي کوریا رسنیو د دې هیواد د مشر کیم جونګ اون په حواله خبر ورکړی دی چې شمالي کوریا به د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو خپل پروګرام ته دوام ورکړي او امریکایي مقامات به اړ کړي چې د دې هیواد پر ضد د پوځي ګام له خبرداریو لاس په سر شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر ویلي د شمالي کوریا پر ضد د پوځي اقدام انتخاب لري، خو وايي واشنگټن ته له شمالي کوریا سره د بحران د حل لپاره پوځي انتخاب لومړیتوب نه لري.
اوسم د ساينس له نړۍ څخه په اروپایي شهرونو کې به انټرنیټ وړیا سي. نور تفصیل له اسمت سروان.
اروپایي اتحادیې په 6000 شهرونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ مهیا کولو لپاره د 140 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان خبري آژانس د راپور له مخې د دې اتحادیې د پارلمان غړیو تقریبا د اتحادیې په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډېر شمېر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپنګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کېږي. د اروپای پارلمان غړي وای دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو عواید به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه او سلګونو سرسوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ بیرته پیل کړ. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د یوې بمې چاودنې له کبله تړلې وه. افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ټلیفون ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې ته وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د عراق پوځ د سوریې سره پر پوله له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده شارګوش د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا پولیسو یو 13 کلن ځوان د لندن په مترو کې د تیرې ورځې د بمې چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. او چین او روسیه د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاډ الوستلې سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. 219 پروګرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي. حقیقت څه دی او تاند څنګه خطرګې مخ کې مرزي احمد زی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورزنه هنداره
د ایران د آسیا د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډلې 3-2 پر وړاندې له قرغزستان څخه لوبه وګټله. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه راست د فوټبال د 14 کلونو لوبډله سبا یک شنبه له بوتان سره لوبه کوي او بیا له ایران او لبنان سره هم لوبېږي. د فوټبال د 14 کلونو د لوبډلې په جوړښت کې 22 تنه لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 پلاوي شامل دي. د ایران د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د سباندې وسلوېخت آسیایي هیوادونو څخه ټیمونه ګډون لري او دغه سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په دوام کې نن مسائنک د 2 وکټو په توپیر سره له کابل بازانو لوبه وګټله. د لوبې په چا مسائنک لوبډلې وګټله او کابل بازانو ته د بیټنګ بلنه ورکړه. کابل بازانو په شل اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 120 منډې هدف تعین کړ، خو مسائنک په ټاکلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 152 منډې وکړې او لوبې وګټله او د لوبې غوره لوبغاړی دولت زادران وټاکل شو. د دغه لیګ په لړ کې اوس مال د بوست ساتونکو او امون هنګانو ترمنځ لوبه روانه ده. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ د جدول په سر کې کابل بازان لومړی، مسائنک دوهم، بند امیر دریم، سپین غر څلورم، بست پنځم او امون هنګان شپږم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن ماښام د بارسلونا او جیتیف ټیمونه سره لوبېږي. دغه لوبه د کابل پر وخت 6:45 د جیتیف په کوربتوب ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه لونتی له والنسیا، ریال بتیس له دیپورتیو او اتلتیکو مادرید له مالاګا سره لوبه لري. او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن ماښام لیورپول له بورنلی، لستر سیټي له هادرسفیلد، واتفورد له مانچستر سیټي، توتنهم له سوانسی، ویست بروم له ویست هم او کریستال پلیس له ساوت همتون سره لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صدی د دیونی په خبرونه کې یو بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی میلمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې، په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به، د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي، او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای، دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي، او د 360,000 کسانو پورې د کار زمینه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان وړتیا هم پوره کړو، او یو څو فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360,000 کسان، یعنی 360,000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده، هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لا هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو، په بعضو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دی، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې که موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډسټریال کارونه چې دی هغه باید د هغې سن باید 18 کلونه پورته اوسي، او خاصتا موږ ټولو دغه فیصله هم کړې چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو باید چې مکتب وایي، هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو بې بعضي یتیمان او بعضې هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري، یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضې خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا موږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغوی تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغې ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی، او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا موږ چې وګورو وڅېړو، بیا موږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي، یا په نورو کارونو یا جنایي جرمو باندې هغه اخته کېږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته، یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو لپاره ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روږدو کسانو شمېر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته، او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي؟ د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاس ته مثلا دغه په نشه د روږدو کسانو تداوی چې کیږي، دا غینه ورسره تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله، یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟
تقریبا په 2 برخو کې، چاول خپل چې موږ ځوانان شلی په 4 برخو میشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی، چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلي، یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي، او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه موږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې 2 برخو کې تقریبا 1000 ځلې موږ مخکې د پولیچر خدما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته وړتیا لري، چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک پاغې کې درملل لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغې ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا
دوی نی نو دې کې اوس تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی که چیرته دغه سرمایه گذاران چې دا ماته سوې چې دریزو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري کړي که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي ولې د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکړم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی او له تیرو څو کلونو راپدې خو هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې
ګورې تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډسټریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم کندز دی په همدغسې په خوست کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شوی میدان ښار کې افتتاح شو سنجدره افتتاح شو په هرات کې یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو اغېزه کې دوکانداري کول اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی دپاره څه زمینه برابره شوې نو په دې کې لا تر اوسه یعنی التم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زموږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقی نه یوازې په اقتصاد باندې زموږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي ول دا نوې ځمکې خو څه چا چاته یې ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي نو دغه مشکلات شته چې دې ته زموږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې کانفرنسونو کې پیشنهادونو کې د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسې پوره کېږي او هغې دپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي موږ موقتي او تخنیکي ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو باید دا زر تر زره حل شي
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي
بالکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کومه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000,000 نیول تر 1,000,000-1,000,000 پورې کړي هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بې کیفیته شي تولید کړي په قیمت کې بیرته راځو قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ
بنگلاديش او هند ترکیه او چین دغه پنځه ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 80% نادر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغه د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابرۍ مالی نه معافکی برق ورته قیمت کمی نور سبسډي ورته ورکي. نو هغه غواړي چې افغانستان کې خه صادرات ولرځه کده دوی یعنی کلونو کلونو راهي ساده دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاس ورکو ډیر نږدې ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه کچیرته مواد خام یا په داخله د افغانستان کې تولید کوو زمونږ د ورځې 15 واره شپږ واره برق زی مونږ تقریبا د 13 مش کې مونږ حساب کړم مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو دغه مسلکی او موینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته تاسو یو چانه بودیجه خلې یا فند خلې خلک راولې هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر نه وته یو څو روپۍ غوته ورکو څو روپۍ مصرف شي چې وته نه ورته کاری نه تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغه سې کوم د پاکستاني یا هندي یا د بل جنه یو خارجي تخنیکی کارګر راول نو هغه ته ډیر جګ ماش ورکو داغه ته بیمه سیستم ورکو هغه ته رهایشی سیستم امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنی لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومنګ ګورو همدغه ملی صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه‌ګذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي اقتصاد هم نه حمایه کیږي تر څو به موږ سوال او خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو په خپل تولید باندې ودرېږو خپل ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي یو هم دا ویلي د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي په قاچاقي لارو باندې رانه شي هغه د هغې کوالټي د هغې کیفیت د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي بیا افغانستان ته داخل شي ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو ولې متاسفانه چې د هغه د هند د سټنډرډ سره برابر نه و هغه بیرته رجه کړل چې دا بیرته افغانستان وسنو کرایم به ورکړه. که دغسې سیستم د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو دوی ته برق ورکړو دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو د دوی لپاره عام په قرارداتونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت ډیر اسانه دی او مخه نیول شو. نو دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره به اختیا ستاسو بیا دام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه صافی
صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دورونو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته تللي او هلته یې د پوهنیز بهیر په اړه معلومات راټول کړي. د دې تر څنګ یې ځینې نور کارونه هم کړي چې په دې خپرونه کې به یې راسره واورئ.
په 1500 کورونو کې یو شونځي نشته.
کتاب راټولو، کارتاسیه راټولو، بکسره وړو.
د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي.
د ځوانان افغانستان کې به نور هم ان شاء الله خدای باورونه شي، بيخي قرباني ترکشه دي کار تازه شي.
د
اتاولاوی سا او متیولاوی سا هغه دوه ورونه دي چې کالونه مخکې د قلملار په نوم ټولنه جوړه کړه او د پوهنیز بهیر د وادي په برخه کې هڅې پیل کړې. دوی وایي تر اوسه یې دوه دېرش بند ښوونځي خلاص کړي، کتابونه یې راټول کړي او کتابتونونه یې جوړ کړي. په لرې پرتو سیمو کې خلک هڅولي چې په خپلو اولادونو تعلیم وکړي او له زده کوونکو سره یې د کتابونو، کتابچو او د ښوونځي د نورو وسایلو مرسته کړې. د قلملار ټولنې غړی اتاولاوی سا راته وایي چې څلور دېرش ولایتونو ته په سفرونو کې له چا سره ولیدل او څه یې وکړل.
زموږ ناستې د ځوانانو، مشرانو، مسؤلینو سره، د ټولو سره وی په ټولنه کې ټول هغه اکشار چې دي بیرته مې همدغه ستونزې راوړي له مسؤلینو سره مې شریک کړي. د دوی سره مو د تعلیم د ارزښت په باره باندې خبرې کړي دي، د راتلونکي نسل په باره باندې موږ ورسره خبرې کړي دي. تر ټولو مهم ورته دا ویل دي چې مهمه دا ده چې راتلونکی نسل وژغوري. نن پر موږ باندې همدا بده ورځ ده، بېسوادي ده، جګړه ده، بیکاري ده، لوږه ده، فقر دی. په ټولنه کې ګڼې ستونزې دي چې همدا زموږ یو ستر علت همدې بېسواد پاتې کېدلو. د همدې ستونزې د حل لپاره کلی په کلی، کور په کور مشرانو سره ګرځېدلو، بیا هم کمپاین ورسره کوو د دوی د اولادونو دپاره حق غواړو.
اتاولاوی سا وایي لا هم د افغانستان په 50 ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي او که فارغ شوي هم دي، تعلیمي سویه یې ډېره ټیټه ده. هغه وایي که چیرې 14 کاله مخکې په دې ولسوالیو کې باکیفیته ښوونځي جوړ شوي وای، نن به یو ډېر شمېر ځوانان باسواده وای.
که 14 کاله مخکې موږ همدغه چې نن ځوانان سوي دي حساب کړو، هغوی 15 کلن و، هغوی 10 کلن و، هغوی 12 کلن و، هغوی هغه وخت زده کړو ته جوړ و، خو نن زده کړو ته جوړ نه دي. زده کړو هغه چانس دی د لاسه ورکړی دی. دوی بې سواده پاتې شوي په 14 کاله کې، هغوی به جګړه کوي، هغوی به مثلا نور هغه تخریبي اعمال کوي. موږ نن د هغوی د اعمالو څخه ځورېږو. او 50 ولسوالۍ چې ما درته وویل چې هلته په لیسان نسته یا د 12 فارغ نسته، که لیسان هم وي په تشکیلاتو کې شته ولې په عمل کې نسته. په هغه سیمو کې ښوونځي شته، خو ښوونځي هم داسې ښوونځي دي چې هغه د ښوونځي حساب نه شي ورباندې کېدلی. نه نظارت شته، نه کنټرول شته، نه ارزونه شته، نه ارزیابي شته، یو شی هم نسته.
متی ولاوی سا چې لاته ولاوی سا سره څلور دېرش ولایتونو ته په سفر کې ملګری وو، د هغو ناخوالو کیسې کوي چې خلک د بېسوادۍ له وجې اوس هم ورسره مخ دي. هغه د بېلګې په ډول د کندهار د ارغستان ولسوالۍ یادونه کوي چې په 1500 کورنیو کې داسې سکونه موند چې له مخې خط ولولي.
تر ټولو جالب چې ما ته دی، زه د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ ته ځم، هلته موږ ځو د 1500 کورونو څخه دغه مخور قومي مشران راغواړو او ماشومان راغواړو. په 1500 کورونو کې یو ښوونځی نسته او په 1500 کورونو کې یو قسم د دې نسته چې خط له مخه څخه وایي باسواده وي. او په دې کې 2500 درې سوه ماشومان هم دلته حاضر ناست دي، هیڅوک الف او ب هم نسي ویلی. قومي مشر ولاړ سو د دې سیمې ویل چې موږ په 1500 کوره کې چې اوس هم هغه د پخواني یا د ظاهرشاه وخت یا د امیر دوست محمد خان وخت دی، مثلا یو چاته کاغذ راسی په کلی کې څوک نسی ولای، په دې څوک کلو کې مش پښ کلی شیری کې څوک نسی ولای، بیا املا ته وړي، املا خط ویلای سي. او کپرلارې موږ یو خط شی پیدا کړ، بیا املا ته وړي، دا څه لیکلی دي.
دا یوازې کندهار نه دی چې په یو لویه سیمه کې خلک لیک لوست نشي کولای، بلکې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم همدغه حال دی. متی الله ویسا د پکتیا د درې ولسوالیو یادونه کوي چې په تیرو 14 کلونو کې لا 12 ټولګي څخه فارغ نه لري، خو اوس یې خلک د تعلیم په اهمیت پوهېدلي او غواړي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي ولري.
زدرانو درې ولسوالۍ ته وځي، زدران، ګرد، څېړی او شواک درې ولسوالۍ ته ځو. دوی په 14 کاله کې د دې درې ولسوالۍ څخه فارغ نه دی وکړي. او بیا په دې ورځ باندې د سیاتیامې کسان راغلي دي، هغوی دلته یو تعمیر جوړي. شرایط دا دي چې باید د انجینر د دې سیمې څخه وي، او که دلته هر کار کېږي د صحت په برخه کې ډاکټر باید د دې سیمې څخه وي. دلته نه انجینر شته، نه ډاکټر شته، نه د 12 ټولګي فارغ شته. بیا چې د قومي مشرانو سره کښېنم، هغه وایي موږ هر وخت چې د دولت څخه څه غواړو لارینونه کوو، لارې بندوو. خو دا ځل همدغه قومي مشران دا سپینجری راوځي، وای دا لار بندو، موږ دلته تعلیم غواړو، موږ دلته د انجنونو تعلیم غواړو، موږ ښوونځي غواړو، موږ د ښوونځي ساتنه کوو. دا هر څه شرایط موږ او د پوهنې وزارت یې لري، همدام په لاس لیکل. بیا د وزیر زدران ولسوالۍ څخه تر شواک پر پښو هم دا سپینجری را سره ولاړه لارینه وکړي.
دا یوازې هلکان نه دي چې په لرو پرتو سیمو کې له درس څخه محروم دي، بلکې په زیاتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینې نه دي برابرې، او حتی ډیرو ته دا ارخ کاری چې خپلې لوڼې او خویندې ښوونځي ته ولیږي.
د نجونو د تعلیم مسله یو مهمه او حیاتي مسله ده، ولی ډېرې سیمې له دې حقه محرومې دي. هغه سیمې چیرې چې مثلا یو نیم ښوونځی یا هغه نیم نصاب تدریسېږي، کیفیت خراب دی، ښوونځی نشته یا ستا معلمې مسلکي نه دی، خو یو ښوونځی حساب ورباندې کولی سو. متل دی وایي لکه غر همغسې کربوړی، ځکه چې دغه اطراف امکانات هم دغومره دي، دومره توجه نه ده ورته سوې. ولی بیا د نجونو د تعلیم، د خوندو د تعلیم په لحاظ باندې ډېرې سیمې په مطلق ډول باندې فلج دي. هلته هېڅ د خوندو د تعلیم نشته. ماشومانو د نارینه ماشومانو لپاره که ښوونځی شته، زده کړه شته، ولې د نجونو پر مخ باندې دا ښوونځی په مطلق ډول تړل سوی دی؟ هېڅ ښوونځی نشته. تر ډېره پورې دغه مسایل چې دي، دا بیا د ولسونو سره حل لارې غواړي، عامه پوهاوی غواړي، کار غواړي، او همداسې دولت کولای سي چې په هغه سیمه کې د مختلف پروګرامونو د لارې موږ معلمین وروزو، تر څو دغه فرهنګي مسله له منځه ولاړه سي، یو معلم تدریس وکړي.
خو خزینه ښوونکي به هغه وخت روزل کیږي چې خلک خپلې خویندې او لوڼې ښوونځي ته ولیږي. که داسې ونه شي، نو افغاني ټولنه به تر ډېره وخته خزینه ښوونکي یا ډاکټره ونه لري، او له زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو همدا بهانه به تر ډېره نجونې له تعلیم څخه محرومې کړي. اتاولاوی ساوایی دوی پا لرو پرتو سیمو که کتابتونونا جور کردی او لزده که اونکو سره مرست کردی. خود دوی دا کتابونا و مرستی لکو مکلل
مرستی اغا ل خلګ را ټولو، کتاب را ټولو، کارتاشه را ټولو، بکسه را وړو، بل شی اغا درسی مواد چی اړین مواد یا اغا را وړو را ټولو. یا موږ نقدي مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه مو اخیستې ده. هر چا که مرسته کړې ده، مورتو کتاب په برخه کې د کتاب راټولولو کمپاین لرو، دلته راسره مرسته کوي. کتاب عام المنفیه کتابونه دي چې ورباندې کتابتونونه جوړوو. که د کرتاسیه برخه ده، هغه دی بازار دی، تاسې کرتاسیه رانیسئ، نور مواد رانیسئ، مشتراک کې موږ به دا تسلیم کړو. د همدې مرستې له لارې مې کتابونه راجمع کړل، ډېر مواد مې راجمع کړل. دا ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل، همدا مواد د همدغه ولسونو، د همدغه خلکو، د همدغه ځوانانو، له د همدغه نهادونو کور یو دان کور ودانۍ، په دې باندې زه وایم چې د ولس سره مرسته وکړله.
متی ولاوی سا وایي دوی د خپلو فعالیتونو د پیل پر مهال هیڅ نه درلودل، خو قوي اراده ورسره وه، او هغه کارونه وکړل چې ډیرو ادارو او موسساتو ونه شوای کولای.
د ځوانانو څخه زما غوښتنه هم دا وه چې موږ په کمو امکاناتو دو دېرش بند ښوونځي خلاص کړل، دیارلس کتابتونونه جوړ سو، درې نیم زرو ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره سوه، یو سل دو دېرش کسان ته د لوړو زده کړو زمینه برابره سوه، یو لک شل زره کتابونه راټول سول. همدغه پیغام راپورته سو، خلک مې دې ته وڅول چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. فقط یو شی راسره قوي و، هغه قوي اراده وه. هر څوک چې بدلون راشروع کړي، د خپل کلي دي راشروع کړي. زه نه شم کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړم، یا په دوو ولایتو کې، یا پنځو کې، خو په خپل کلي کې، په خپل کلي کې چې کم کسان خوند د تعلیم اجازه نه ورکړي، ښوونځي بندي، غریبان دي، نور لاملونه دي، د هغوی سره وغږېږه، هغوی دې ته جوړ که، څو نور ملګري در سره پیدا کړه، چې په کلي کې د ښوونځي خلاصه سي، غریبان ته تعلیم اجازه ورکړي، او نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د غریبانو سره کومک وسي، او د کلي سي د خلاص کې، دوهم کلی، دریم کلی، بیا د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه، د ولایتونو په سطحه، د سمت په سطحه، د ټول افغانستان په سطحه هر څوک کار کولای سي.
دا انسان مجلې مرستیاله شفیقه نیکزاد د تاولا ویسا او متی ولا ویسا کړنستای وایي د دوی کار د پوهنې په برخه کې د ارزښت وړ دی.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د پوهنې وزارت ستونزې تر اندازې زیاتې دي، او موږ نشو کولای په عادي برخه کې موږ وشمېرو. خو زموږ هیله دا ده چې دغه ډول ولسي کارونه او فعالیتونه نه یوازې دا دی چې موږ ته ستونزې دا په ګوته کوي، او همداراز د الله لارې موږ ته راښیي. د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي، او دا به ډېر د افغانستان راتلونکي لپاره یو روښانه او د ارزښت وړ تصویر او تګلاره ولري.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم شینواری هم د دواړو ورونو ستاینه کوي. هغه وایي که داسې ځوانان ډیر شي، دا به له دوی سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د معرف ستونزې تشخیص او حل کړي.
ټول دنیا کې چې ولس د معرف سره او د دولت سره یو نشي هغه مملکت مخکې نه ځي. او په ولس کې نو هغه ډېر پوټینشیل چې لري، ډېر ځواک چې لري، انرژي لري، انګیزه لري، هغه ځوانان دي. دا ځوانان افغانستان کې به نور هم انشاءالله خدا به ورونه شي، دوی بیخي یو قرباني تر کچه دې کار ته حاضر شوي. که دغسې ځوانان ډېر شي، دوی د معرف د ستونزو په منلو کې موږ سره مرسته کولی شي او حقیقي تصویر راوړلی شي، چې د همدغه حقیقي تصویر په رڼا کې موږ ورته بیا جامع پلانونه جوړولی شي. او د همدې لپاره د پوهنې وزارت یو پلان دا دی چې ولسي نظارت ته موږ یو ستراتیژي باندې کار کوو، چې دا ستراتیژي په رڼا کې به یو سیستماتیک ډول ولس، ځوانان او پیغلې زموږ د پروګرامونو نظارت کوي مستقل، او موږ ته به حقیقي تصویر راوړي او په شریکه به سره دا مشکلات حلو.
د پوهنې وزارت له مرستیال ډاکټر شینواري څخه مو وپوښتل که چیرې نور ځوانانو غواړي په خپلو سیمو کې ښوونځي پرانیزي او یا هم د ښوونځیو شته ستونزې له معرف وزارت سره شریکې کړي، له کومو لارو یې کولی شي؟
اوس خو فیسبوک هم شته، ایمیل هم شته، ټلیفون هم شته، او دا ځوانانو ټولو سره مدین ټولو سره زما ډېرې ښې اړیکې دي. دوی کولی شي خپل پیغام زما فیسبوک اکاونټ ته راولېږي، زما ایمیل ته راولېږي، ټلیفون نمبر به مې زیاته ورسره وي. که نه همدغه مدین ټولنو والا سره زه دوامداره غونډې لرم. همدارنګه دوی کولی شي زموږ محلي رسنیو ته ورشي او خپل پیغام ولیکي. هغوی ټول ته ما هدایت ورکړی دی چې دغه ځوانانو، مدني ټولنو، ولس مشرانو، علماو د دوی پیغامونه اتومات په ایمیل یا مخابره ما ته راولېږي.
اتا ولاوی سا او متی ولاوی سا وای دوی بالا دی ورسته هم خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوي او هڅه به کوي هغه خوانځي پرانیزي چې باندې ورسره به په هغه سیمو کې چې خوانځي نشته د خوانځیو د جوړولو هڅه به کوي. دوی دا د بریا په هیله د خبرونه پېته رسو. تر بیا ښه ژوند.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو.